خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو په افغانستان کې مازیګر څلور نیمه بجې شو. یو ځل بیا په مکرې دي خبرونه لندیسته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ورکر تورک پر طالبانو غږ وکړ چې سمدستي هغه سخت قوانین لغوه کړي چې د خبره هدف په ټولنه کې د ښځو څنډې ته کول دي. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل هم د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون د انفاظ له کبله اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی بورل بیګا پر ایکس شبکې په یو بیان کې لیکلي چې اروپایي ټولنه د طالبانو د هغه فرمان له کبله اندېښمنه ده چې د افغانانو پر ټولنیز ژوند او د ښځو پر ازادیو تازه محدودیتونه لګوي. د طالبانو حکومت د متحدو ایالاتونو هغه پریکړه رد کړې ده چې وایي د جمهوري نظام د سقوط پر مهال د ملي اردو الوتکې او هلیکپټرې به په ازبکستان کې پاتې کیږي. د راپورونو له مخې په تاشکند کې د امریکا سفیر جاناتان هینګ په روانه اونۍ کې ویلو چې امریکا د دې الوتکو د برخلیک په اړه د ازبکستان له چارواکو سره خبرې کړې او موافقه شوې چې هلته به پاتې کیږي. خو د طالبان د حکومت دفاع وزارت نن پر ایک شبکې په یو بیان کې د جزئیاتو له ورکولو پرته یوازې دومره لیکلي دي چې دا پریکړه د منلو وړ نه ده. د هوا پیژندنې ادارو نن او په راتلونکو دوو ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سختو بارانونو، سیلونو او بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په یو بیان کې ویلي چې د بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر په ګډون به په یو شمېر ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. روسیې نن د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره په اوکراین کې پراخ پوځي عملیات وکړل. روسي ځواکونو دا حملې نن سهار وختي پیل کړې. د اوکراین هوایي ځواک د دې هیواد پر هوایي قلمرو د لسګونو بې پیلوټو الوتکو او توغندیو د برید خبر ورکړی. ویل شوي چې د روسیې په وروستیو بریدونو کې 9 کسان وژل شوي دي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کو. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې ته څیرمه له خونړي ځانمرګي برید درې کاله وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې موجود دي. دغه برید د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 16 نیټه کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا دوی اونۍ وروسته وسو. برید داسې مهال وسو چې له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د زرګونو نورو افغانانو د تخلیې بهیر روان و. هغه وخت اوازه و چې بهرني پوځیان هر څوک له افغانستانه باسي، ځکه نو هلته پر هوایي ډګر زیاته ګڼه ګوڼه وه. د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید چې په نتیجه کې 13 امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان ووژل سول مسؤلیت ومانه. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په دریو کلونو کې داعش ډلې په دغه هیواد کې دننه او بهر د یو لړ وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په ورستی مورد کې داعش د کابل په دشت برچی سیمه کې د روان کال د زمري اسد 28 نیټې د چاودنې مسؤلیت هم منلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنګیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم تیر میاشت په یو بیان کې ویلي چې د داعش د خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې حضور لري او د طبیعي زیرمو په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د تالک د کان له غیر قانوني استخراج او له افغانستانه بهر یې د قاچاق له لارې ډیره مادي ګټه ترلاسه کوي. په دې بحث کې پر همدې خبرې کوي چې د طالبانو له ادعاو سره سره چې په افغانستان کې د داعش ډلې د ختمولو په باب کړي، ځینې کسان په دې باور دي چې د داعش افراطي ډله لا هم د ځینو خونړیو حملو توان لري. د بحث میلمانه دي شاه محمود میاخیل چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د والی په توګه کار کړی دی، او محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په چاودنې کې ټپي سوی وو. دواړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې میاخیل صاحب، تاسو تر اوسه داعش ډلې په داسې وخت کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه داسې ستره حمله ستاسو په نظر ولې وکړه؟
داعش یا نورې توریستي ډلې، افراطي ډلې، د دې هدف هم دا دی چې هغه وو داسې یو حمله وکړي چې هغه خبر جوړ کړي او د دې هغه موجودیت ثابت کړي چې دی وو ان د حملو او د وحشت او دهشت قوت لري. نو هغه زیاتره په داسې ځایونو کې کوي چې هلته دی وو کولای شي، او زیاتره د دغسې حملو تلفات چې دی په خارونه کې کوي یا د میدان هوایی په دغه ساحه کې چې کوم بیروبار زیات په هغه وخت کې وشو، نو دا ټول ملکی وګړي دي چې هغه زیات نه تلفات را مستکه او غیو بکی وجل کیږي. نو په دې خاطر باندې د دې وانه هدف هم دادې چې وحشت او دهشت پور کی او داسې حمله وکي.
ډیر مننه سمسور صاحب، تاسو په څنګه وضعیت کې د کابل هوایي ډګر ته چیرمه په چاودنه کې ټپیس وک د سرګولې د حال راتو وایس چې هغه څنګه ورځ و؟
او بالکل په 2021م شپږم دی اگست ز مرګونه جوړول شوما ټپی شوما د هوایي ډګر تر چیرمه ایویګیټ کې د امغه لامل ز تروس پورم صحیح ګرځیدای نس مفال جما پاغي ورځ یو انفجار وسو چې ګردونه غبار ډیر زیات وو، نو زه خپلم بیوخه شوما غي حالت کې نور بیرته چې راپوخ شوما یو شل لقی نیم سات بعد نو چغه ولې لهاري خو ډیر زیات زخمیانو زه نو زه عمل ته پروت وم، نه مې شوی کولای چې ولاړ شم، په دې ما لاس کې فلسوي ول، ما سی 4 سی 5 او سی 6 مری تجربه رسیدلې ولا.
بیا څومره وخت وروسته خلکو انتقال کړي روختون ته؟
مالته تقریبا 15 دقیقې یو سات پورې زه پروت وم، ډیر خلک ول چلته زخمیانو ول زخمیان ول کاغه په وخت شفخانه ته روختون ته رسیدلی وای نو هغه با جوړ شوی وای، خو متاسفانه چالتہ ونه سوې کولای چې خلک دا مریضان ټپیان ویسي، نو د عامه له کبالالته ډیر زیات خلک شهیدان هم سول او نیمه زخم لکه کم وو، شاته په مریو کې لګیدل او ما او ستونه می جوړولو، نو د عامه له کبال بیا زه زخمی وم، خو یو نیم یو سات پورې زال د پروتوم بیا بار غیز نور کسان راغلل د منطقې د کلی خلک راغلل، یو کس چې د زخمیان ول د پورته کړل او روغتون ته انتقال کړل.
بلې د سمسور څخه په پاکستان کې ستاسو د بشپړې درملنې امکانات نو وک څنګه؟
بالکل زه هغه کې ایمرجنسي روغتون کې بستر وم یو میاشت څلور ورځې، نو هغه دومره وګړه چې ما غټپونه ورته وګنډي او هغه سی نور د دې امکانات نه ول چې زبیرته پورا سالمه صحت بیرته لاسته راوړم، نو د امغه له کبله زه تر اوسه پورې مشکلات ما په ګرځیدا کې لاسو کې مې ډیر زیات دي، یو قدم اوس چې دوه چکه سوي او زه کولای شم چې یو قدم واخلم لاړ شم، نو ډیر سخت شوی دا ته ژوند دی.
بل سم سور صاحب نه وسم د درملنې امکانات ته ډاکټران سوي کډین وروسته تاسو ته امکان برابرېږي؟
او بالکل ما دا ډاکټرانو ویل دي چې دلته هغه پرمختللې ټکنالوژي او دا شیان نشته په افغانستان کې، ته کولای شي ذهن کې یا نورو پرمختللو هیوادو کې خپل تداوی وکړي، نو کېږي امکانات شته دلته، په دې چې ما اوس هم دغه چټکې مې او ولي کې مې چری دي، نو کاغه دلته افغانستان کې را باسي نو هغه سبي رګونه سره پرې کېږي، نو دوی نشي کولای، په دې دوی هغه امکانات نه لري او خارج کې کېږي له هیواده بهر.
تاسو سم د درد احساس کوي په غاړه، په مری او په ملاکی؟
او ډېر دردونه خو راست تر اوسه پورې مشته ده، نو کله کله د حالت تور سي کوم چې بیا د درد دوا درې پیشکاری کوم بیا هم تاثیر نه کوي، خو بس الله پاک دې صبر ورکړي انسان ته، کنه ډېر سخت ده چې انسان جوړ وي او بیا د حالت تور سي.
ډېر مننه سمسور صاحب، تاسو اوسه میاخیل صاحب تاسو تر اوسه په نګرهار کې تاسو د والی پتوګه کار کړی دی کلونه کلونه، ادارت وایس چې دایش هلته څنګه نفوذ وکړ، خپل فعالیتونه څنګه وغځول، لوکومي راغلل؟
اول خود دایش په خپل هغه الهام چې واغس د عراق او سوریه کې چې کوم دایش را پیدا شول، دا غوونه د الهام په اساس باندې د دایش خراسان څنګه د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې چې د اسلامي او پخواني قومندانو مسلم دوست غیو دا اعلان وکاو، بیا هم داسې پراختیا اومندله او بیا د ورغځای سیمینه دغه نورې افراطي ډلې چې وي د طالبانو یا د نورو د پخواني جهادي تنظیمونو یا نور ځوانانو د مختلفو نور عواملو په اساس باندې د داعش لیکو ته لاړل او دی یو دم هلته یعنی هغه ساحه د نفوذ او کنټرول یعنی اضافه شوله او تقریبا د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې یعنی دی نفوذ پیدا کړ، او التم چې دیو نفوذ پیدا ک د ټولو افراطی ډلو هغه د جنگ تکتیکونه یو هغه دا و چې انفجار او انتحار او د خلکو علاوه ول وو په بمونو کې نه ول وو، نو یو وحشت را مستکه نو خلک ان ډیر د ولسوالیونه د جلال آباد خار او د سیمو تراغلل. البته چې روشکي دا خو یو د بیک گراوند لري، په تاسو د مثال په تیرو 45 کلونو کې دغه افراطي ډلې د جهاد په وخت کې یا د روسان د موجودیت په وخت کې په خبر کې مدرسې جوړ شولې، بیا عربان هلته راغلل، هلته د وهابي او سلفي ګروپونه جوړ شول، مدرسې وي، مختلف عقیدو نورو یعنی ډلې وي سره. نو بالاخره دغه ځوانان په دغه مدرسو کې او په دغه تعلیمي مراکزو کې دیو جلب شول، او دیو تم دا ویل شول چې تر یوم القیامت پورې به د کفار په مقابل کې جهاد رواوي، او څوک چې د کفارو سره دوستی کوي یا د هغې سره معامله او تګ راتګ و تجارت و نور شیان کوي، یعنی دا ټول باید ووژل شي او دا جنگ به همدغسې روان وي. نو د دغه ذهنیت په اساس باندې دغه رامنځته شول. نو معنا دا ده چې اگر چې وروسته بیا دا یعنی ثابته شول چې دغه د خراسان ډلې روابط د په خپل د عراق د سوریې سره ډیر کم وو، او په دې کې بیا مختلفو ملکونو لاس درلود، ځکه چې کله نګرار کې زه والی شولم په 2019 کې، او بیا داعش سقوط وکړ د چین په ولسوالیو کې او په نورو ولسوالیو کې د نګرار. نو کسان چې موږ ونیول دلته، نو د بهرانیانو تعداد پکې کم وو خو اما موجود وو، چې هغه د سوریې او د پاکستان او هند او ایران او مرکزی آسیا هیوادونو د ترکیه د اردن پورې دا کسان وو. البته بعضی کسان داسې هم شوي دي چې دغه استخباراتي کړی وو د سیمې او د ملکونو هم خپل نفر دی وتر لیږلی چې د دې په داخل کې نفوذ وکړي. نو د دې دغه تکتیکونه او نفوذ یعنی دغه شکل باندې اضافه شو سره، اما کله چې دیو دغه وحشت شروع ک، نو د خلکو هغه عمومي یعنی ولسی حمایت د دیو سره کم شو، یعنی فقط هغه ځوانان د نور سیمونه چې وټلل هغه دیو سره یو ځای کېدل. البته یو بل مسله هم ده چې په هغه وخت کې متاسفانه چې د سیمه کې د قومونو ترمنځ رقابتونو هم دیو ته زمينه مساعده کړله چې دیو نفوذ پیدا کړي، څوک طالبان شو څوک داعش ته لاړو، یو د بل په ضد باندې سره کسان تقویه کول. نو دغه نفوذ د دیو په دغه شکل باندې رامنځته شو.
ډېر مننه سمسور صاحب. اوس هم وخت نا وخت په افغانستان کې چاودنې کېږي، ستاسو په څیر ځوانانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړي. کله چې تاسو د دغه سي واقعو په اړه خبرونه اوري، څه احساس کوي یا څه احساس تاسو پیدا کېږي؟
چې کله دا خبرونه اورم هغه حالت راته په سترګو کې دریږي، هغه چې هغه مشکلات هغه به وسی چې زه کله ژوبلم او نسوي پاتېدلې.
بله، بیا په ځینې مواردو کې تاسو هم دغسې کسانو سره ګورئ چې په دغسې واقعو کې ټپیان سوي دي، تر خپله وسه پورې دوی ته څومره ډاډ ورکوي، څومره د همکاري لاس ورغځوي؟
ډېر ملګري مو دي، ډېر دوستان مو دي چې ژوبل سوي دي، لاسونه له لاسه ورکړي، خپې حتی جوړ دي خو ګرځېدی نه سي، په ویلچر کې ګرځي. نو هغوی ته ګاډۍ نه ورکوو، دا شکر ده چې ژوندي یاست، یا د مور او پلار سترګې در باندې لګېږي. نو دا څه مو چې له وسې کېږي هغه ګاډۍ نه ورکوو.
ډېر مننه میاخیل صاحب. د داعش وسلولو په اړه تاسو مخکې ځینو مواردو ته اشاره وکړه، دوی ولې زیات تاوتریخجن عمل تر سره کوي؟ هاته د ملکانو په وړاندې چې تاسو ول شي دوی په ځینې مواردو کې خلک پر بمونو کښېنولې دي، ولې د دوی دغه عمل دومره ډېر تاوتریخجن دي؟
خو ما خو ارزو که چې دی خو دلته د نفوذ په خاطر په دې نه دي راغلي چې دی کوم خدمت خلکو ته کوي، یا نور ادارې جوړوي، یا په نورو مبارزې په شکل باندې چې په وګد وخت کې دی څو واړي رامنځته کی دی، وای چې موږ جهاد دی او جهاد به تر یو ملک قیامت تکفیری ډله ده دی، دا به روان وي. نو په دې کې همدغه قتل و قتال به روان وي، او بالاخره چې مهدي رامنځته شي او دا د دې وغه فلسفه دغسې یو شی دی. نو په دې خاطر باندې دلته دیو لپاره د هغه اصول چې اسلام څه وایي، د بندیانو سره څه رقم برخورد وشي، ملکي خلکو ته تلفات ونه رسیږي، انساني حقوق هم دا دي، زموږ افغاني کلتور او فرهنګ هم دغه و چې ښځو ته به چا څه نه ویل، ماشومانو ته به چا په جنګونو کې، حتی دغه وطن په جګړو کې هغه به مسونیت درلوده سپینګیرو به مسونیت درلوده اما دیو دغه مسائل دیو په ریسه اهمیت نه لري دیو همدغه تکتیک دی چې بس د وحشت دلاره او د قتل او قتال دلاره خلک نه د ځان تابع وګرځي او خپل نفوذ اضافه کی سره نو تکتیکونه چې دی وکمې سملای هم دغه دي چې انفجار او انتحار او خودکشه حمله هدفي وژنې او د کوم وحشت چې په نګرار کې نه تیر شو نو دا ټول خلکو ته معلوم دی نو زه فکر کوم چې په صورت عمومي د داعش نفوذ د پخوانه ډیر کم شوی دی ځکه چې کوم وخت چې دی قدرت رال نو ډیر یعنی بد حالت په نګرار کې رامنځته شو ولایت هم تقریبا نګرار ښار د سقوط په حالت کې وو او په دغه وخت کې خو عراق او روس راکي په سوریه کې داعش قوت پیدا کړی او نو یو الهام دا غزه نه او دلته د داخلي مسایل داسې رامنځته شول چې دی قوت پیدا ک او متاسفانه چې په تعلیمي ادارو کې ډیر نفوذ وکړ په هغه وخت کې ډیر کسان جذب کړل زیاتره ځوانان نو دا یو لوی دغه نو زه فکر کوم چې د دې دغه هم دغه تاکتیک هم دا شه ده نه دی وکړ داسې نه چې دی به یو داسې یو نظام راولي چې هغه خلکو ته د خدمت بایشي بلکې دی وای چې نه دغه مادي مسائل دا مهم نه دي مونږ بس د اسلام مطابق غواړو چې اسلامي حکومت راولو
بل میخیل صاحب فکر کوي چې آیا داعش ته لا هم طالبانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي ځکه چې په تیرو دریو کلونو کې طالبانو په وار وار داعش ته ختمېدو خبره کړې ده چې په افغانستان کې دوی نفوذ نه لري دوی وسلوال ختم دي او تحرکات نسی کولای ستاسو باور څه دی چې آیا داعش وسمستا
داعش خو ما تاسو عرض وکړ چې مفکوره ده اما داسې غټ قوت چې دی او جغرافیه ونیسي او مستقیم ګواښ وي زه فکر نه کوم چې داسې ګواښ به وي اما د طالبانو لپاره افراطي ډلې چې نورې موجود دي دا ټول ګواښ دی په توګه مثال دلته حزب تحریر دی انصار الله ډلې دي د ازبکستان اسلامي تحریک دی د شرقي ترکستان اسلامي تحریک دی لشکری طیبه سپاهی صحابه و داعش دغه ټول افراطی ډلې بیل بیل اهداف لري او بیل موخه لري نو دلته د طالبان لپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت ونه لري ولسی مشروعیت نوي نړیوال مشروعیت نوي نو دیو د لپاره پخپل د دیو د بقا او د نظام لپاره تهدید دی ځکه چې د افغانانو غوښتنې د نظام جوړونه ده دلته ثبات اقتصادي رشد ده دا مسائل چې د خلکو ژوند خشي او د بیا د منطقې هوادونو هر یو خپل بیا اهداف لري په ډول مثال پاکستان غواړي چې ټي ټي پی نفوذ پیدا نه کړي داعش او نور بلوچستانو دا مسائل چې کوم یو دی د ایران او دیو د لپاره خطر دی د پاکستان د لپاره هغه کوم ډلې چې دی هغه خپل اهداف لري شرقي ترکستان چې چینان خپل یو مشکل لري نو زه فکر کوم چې د طالبان لپاره هم د خپل غیر مشروعیت د نظام چې نو ولسی مشروعیت ولري او نه نړیوال مشروعیت ولري دا ډیر زیات خطر دی ځکه چې دی ونشي کولای چې هم د افغانانو هم د سیمه او هم د دنیا ټول غوښتنې دی یعنی عملی کی او هغه ته مثبت ځواب وایي نو دا طالب د پاره یعنی مستقیمن داعش نه بلکې د ټول افراطی وضعیت چې په منطقه کې روان دی ورس سر ورځي خو تاسو ګورئ چې مکاتب تړل کیږي تعلیمي نظام زموږه ګډ وډ شو اقتصادي فقر شته دی نو خلکو سم د افغانستان نه کوشش کوي چې ووزی دغه مسایل چې دي د خپل طالبانو لپاره زیات خطر دی نظر دی د پاره چې داعش د فکر نه کوم چې مستقیمن ډیر خطر وي
مننه د ازادي رادیو اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو نه اورینن د کابل په هوایي ډګر کې د هغه ځانمرګي بریده دریو کلونو په رکیدو په مناسبت خبري کوي چې په نتیجه کې یو سلاویا افغانان او ډیر لس امریکایي پوځیان ووژل سول. د دې بحث ملمانه دي شاه محمود میاخیل چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د ولی په توګه کار کړی دی. د غرض محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته چیرمه درې کلمې کې په دې ورځ په یو چاودنه کې ټپي شوی وو. سمسور صاحب تاسو چې وسم کله ناکله په خوب کې یا هم په بیداری کې ځینې داسې حادثې راځي چې بیرته هغه حادثه ستاسو ذهن کې راژوندې کوي، هغه به کومې حادثې وي یا کوم لوړ غږ چې تاسو اورئ بیرته هغه صحنې ته بیایي؟
او
بالکل بالکل زه چې کله کوم غټ غږ واورم او یا د څه ډېر کم आवाज راشي یو دم کله کله د دزو غږ مثلا راشي دا بازي کلی کور کې مثلا کوښ دی وسی نور نور به خلک دغه هم کوي نو د دې نسخ د څه یاره راته دریږي هغه لازم تر بوت راته دریږي
بیا تاسو څه کوي کله چې دغه یو شوک حالت سره مخامخېږي
بیا ته کله هغه ول شوک را باندې راسي نور بیا پاسته ور سره کېږم کوم مشکل نه وي نه وي د خاص پاسته بیا دی کېږم
خوبم خوب مو په دې حالت کې کناب د خو په جریان کې هم کله نه کله د بیر احساس کوي
نه اوایل کې چې شو بل څه ما تر یو کال پورې دا مشکلات زخت زیات راته اوس لګ لګ آرام شوایم خو می شوای دا او نور ډیر خسوی نه ده لاغي حالت نه
دا یو کال مو کوم مشکلات درلودل
لکه مثلا به خو بیا نه ډیر زیات وی هغه حالتونه بس سرګو تر ته دریدل کله به می چې لوړ غږ وویده نو هغه صحنه به را په یاد شول
ډیر مننه میاخیل صاحب طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو کې د تصفیه کمیسون جوړ کړ چې د دوی په وینا نامطلوب اشخاص د دوی لیکو څخه وباسي ځینې شنن کې په دې باور و چې طالبان هڅه کوي د داعش غړو د نفوذ مخنیوي وکړي آیا په طالبانو کې د نن د داعش د افراطی نظریات ځینې پلویان سته
طبی خبره ده چې دیو په دغه تیرو شلو کلونو کې د کومه جګړه چې دیو مختوی وړله نو د دیو شریک سره کار کوي ده د یو بل پولیکو کې ننوتی دی د یو بل په تاکتیکو باندې پوهیږي ځکه تاکتیکونه ټول یو رقم داعش او طالب او نور څو ګروپونه چې دي دیو یو قسم د تاکتیکونو استفاده کوله چې ماغه انتحار او انفجار او خودکش حملې وي هدفي وژنه وي په موسساتو یا په نورو یعنی خاورونو کې د مشانو وجل او دغه نو دا شین تاکتیکونه ټول د دیو یو نو یو بل سره هم په تاکتیکونو پوی هم نفوذ کړی دی نو په دې خاطر باندې سید چې په غټه سات همانه به دیو مخاوني سي اما انفرادي شکل باندې دا ډیره مشکله ده چې یعنی دیو د ټولو مخاوني سي نو دغه افراطی ډلې یوازې دیوندې ټول سره شریک او کار کړی دی نو زه فکر نکوم چې مطلق د دیو مخاوني سي و داسې نشي کېدلای چې فرضاً که جغرافیه ولري چې داعش او صاحب معلومه وي واغه ونی سي یا داسې جبهه جګړه وکي هغه سي قدرت نه لري اما دا چې انفرادي کسان د دیو پولیکو کې ځای پځای شو دي یا سره کار کوي یا روابط سره لري ځکه دغه د جنگ مخه یوازې دینی مثلا نو دلته اقتصادي مسائل مو دلته جنایي ډلې وي دلته قاچاقبر وو ان ټول سره په شریکه کار کوي اما کریډټ به بیا یو بلاغست سره نو په دې خاطر باندې دلته د منابع او مسله وا ځکه چې دا منابع چې دی حکم لا سره راوړل یعنی خپل عاید راوړل نو هغه مختلف وو چې هغه مادنونه او مواد مخدر وو د خلکو نه باج اغستل وو لکه په نګرار کې د ډاکټرانو نه تجارانو نه ترانسپورټ نه دین به ماش د اغستل حتی تقریبا د داعش دیو د پاره به د میاش دیو نه هدا ډاکټرانو هغه صحی سکتور د نګرار نه به دیو پیسې راټولولې تقریبا 2 لک ډالر د میاش اغستل کله چې پیسې به دیو نه درلودلې بیا به ته هدایت کېده چې ورشه پلاني تجارت تهدید کوي یا داغې نه پیسې واخلې یا د کوم نور څوک چې امکانات لري ډاکټران یا نور نو په دې خاطر باندې دیو پلیکو کې مختلف کسان دي دغه جنگ په خپل مختلف عوامل لري نو مطلق د دیو نفوذ د منځه وړل نه شي بلکې یو کس دوه کس پنځه کس په یو ځای بل ځای کې به خامخا نفوذ لري او حمله کوي همدا لته چې دغه حمله وسم دوام لري یعنی تاسو دا د طالبان دراتګ نو وروسته ولل چې داعش مختلفې حمله وکړي د دیو کسانی وژل چا سر بستر کې د دیو یو قومندان چې مهمه لته حمله وشله په غوول حمله کې مولوی احمد الله الته د منځ لاړو بیا فرضاً په دغه کې تاسو ولیدل چې په مزار کې د دیو والی د غشو بدخشان کې په خپل په د خارجان باندې کوم حمله وشولې چې رایانو باندې او یا د روسي سفارت سره وزارت خارجه کې حتی په خپل په داخله وزارت داخله کې نو دغه حمله د پاره یو 215 دیو یعنی همیشه امکان شته او دا مطلق د منځ نه شوړل
پاسې تاسو په افغانستان کې د نننه د حملو خبره وکړه. یو خو افغانستان کې د نننه د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه د حملو خطر دی، یو هم له افغانستان د باندې د داعش ډلې د احتمالي حملو د خطر موضوع د امریکایي چارواکو لخوا مطرح کیږي. دا څومره ممکنه ده چې داعش ډلې د افغانستانه بهر وکولی سي ځینې حملې پلان کړي؟
خو نو داعش مرکز خو اول په افغانستان کې نه و. تاسو وګورئ چې اول د دیو په مشرقي کې سعید چې دا اعلان شو، بیا هلمند ته اول هلته اعلان شو، خو د دیو مرکز په ورکزایی کې و، یعنی د ډیورند د فرضي کرښې نه اخوا ته دغه و. او بل د داعش مرکز په سوریه او په عراق کې. نو هغه ځای نه په لسګونو او سلګونو کسان د اروپا او د تاجکستان او مرکزی آسیا هیوادونو نه هلته لاړو، هلته وجنګېدل، او بیا کله چې هلته هغې سقوط وکړه دغه کسان بېرته اروپا او تاجکستان او نورو سیمو ته لاړو. نو یعنې مرکز یې افغانستان نه دی، بلکې مرکز یې دا نوره دنیا ده چې هلته تللی دي او دیو بخپل دغه ته یعنی هغه خپل انګیزه چې دی ولري هغې ته به دوام ورکوي. نو لکه مخکې چې ما وویلې، د دیو دپاره دا نه ده چې کومه جغرافیه ونیسي او کوم نظام جوړ کړي، خو د دیو هدف همدا ده چې هلته انفجار انتحار لکه تاسې په جرمني کې بله ورځ ولیدل، کسان په چاقو وهل او هلته دا وکړه چې دا مونږ یعنی داعش دیو دا کار کړی دی. نو داسې حملې به کیږي ځکه چې ډیر کسان د اروپا او آسیا او نورو هیوادونو نه داعش ته تللي، اوس بېرته خپل ملکونو ته تللي او هغه انګیزه ورسره ده. او بل دا ده چې زیاتره دیو د انټرنیټ د لارې کسان جذبوي، او همدغه افراطي مسله ده چې دین ورته غلط معرفي کوي، او هغه ځوانان دي ځوانان بې لارې کیږي او دغسې حملې به کوي. په روسیه کې تاسو ولیدل چې دا مس حمله وشوله، نو دا احتمال شته دی.
بلکې په لنډو کې راته وایست چې میاخیل صاحب، د طالبانو مخالفې ډلې څومره د داعش لیکو ته ور روانې دي؟ هغه ډلې چې د طالبانو سره بېلابېل اختلافات لري،
یره زه فکر کوم چې هغه په داسې موقف کې نه دي چې دغه کسان جذب کی او بیا لاړ شي د طالبان په مقابل کې سره وجنګیږي.
مننه د 25 دقیقې بحث لمیلمنو شاه محمود میاخیل، مننه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د ولی په توګه کار کړی د دغه راز محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په 14 کې ټپي سوی وو. Thank you.